عمومي او طبي انګلیسي په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15,000 مهم او کاریدونکي لغتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمی لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي انګلیسي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د عمومي او طبي انګلیسي د پروګرام ګرانو زده کوونکو او محصلینو سلامونه می ومنئ. پام دې هیلیم چې تاسو به ټول روغ جوړ او سوکاله یئ. دا د تاسو لپاره د طبي او عمومي انګلیسي درسونه پیل شول. نن ورځ تاسو لپاره د عمومي او طبي انګلیسي لومړی درس وړاندې کیږي. هیله همدا چې ټولو زده کوونکو به د عمومي او طبي انګلیسي کتابونه ترلاسه کړي وي او ترڅنګ به د دې پروګرام اړوند د شمولیت کارتونه ولرئ. راځي کتابونه مو راواخلئ. د عمومي او طبي انګلیسي په اړه تاسې معلومات لرئ چې د دریو کتابونو لړۍ ده یا د دریو کتابونو پروګرام دی چې لومړی دوره کتابونه ستاسو سره په لسونو کې دي او په لومړۍ دوره کې 1500 مختلف لغتونه شته دي. زر لغتونه د عمومي انګلیسي اړوند دي او 1500 لغتونه د طبي انګلیسي اړوند لغتونه دي چې په همدې کتاب کې ځای پر ځای شوي دي. نو ویلی شو چې دغه شین رنګه کتابونه چې لومړی ټوک دی دا دوه برخې لري. په لومړۍ برخه کې د عمومي انګلیسي لغتونه دي چې په چپ طرف کې ځای پر ځای شوي دي او یو نه تر زرو پورې شمیره ورکړل شوې ده. په دوهمه برخه کې د طبي انګلیسي لغتونه دي. راځي کتابونه مو راواخلئ. دغه کتابونه د چپ طرف نه ویل کیږي په دې خاطر چې په دې کې انګلیسي ده. په کور باندې لیکل شوي عمومي او طبي انګلیسي له 15,000 لغتونو سره لومړی ټوک دی. صفحه واړوئ. کتاب پیژندنه لیکل شوې ده. په ورپسې صفحه کې مقدمه ده چې دغه مقدمه وایم، له هغې وروسته درس وایو. مقدمه یا انټروډکشن. په دې بدلیدونکي او پر چټک پرمختګ ولاړ اثر کې انګلیسي د نړۍ د اړیکو، زده کړې او مسلکي ودې اساسي وسیله ګرځېدلې ده. زموږ په چاپېریال کې زده کوونکي، محصلان او روغتیایي کارکوونکي د یوې داسې وسیلې اړتیا لري چې له یوې خوا د عمومي انګلیسي بنسټونه ورښایي او له بلې خوا د طبي انګلیسي مهم اصطلاحات، مفاهیم او کلینیکي کارېدنې په ساده او واضح ډول وړاندې کړي. ګورئ، په دې مقدمه کې مو ستاسو لپاره ویلي دي چې په دې بدلیدونکي او پر چټک پرمختګ ولاړ اثر کې، یعنی دغه نړۍ بدلیدونکي ده او پر چټک پرمختګ، یعنی چټک پرمختګ کیږي په دې اثر کې، په دې زمانہ کې انګلیسي د نړۍ د اړیکو لپاره، د زده کړې لپاره او د مسلکي ودې، فرضاً تاسې طب وایئ، ستاسې د مسلک د وده لپاره انګلیسي مهمه ده. یو څوک انجینری وایي، د انجینری مسلک د وده په خاطر انګلیسي مهمه ده. ګورئ، لیکل شوي او د مسلکي ودې اساسي وسیله ګرځېدلې ده، یعنی انګلیسي د دې لپاره یو اساسي وسیله ده. بیا لیکل شوي دي، زموږ په چاپېریال کې زده کوونکي، محصلان او روغتیایي کارکوونکي د وېدا سی وسیله اړتیا لري چې لوي خو د عمومي انګلیسي بنسټونه وروخی او لبل خو د طبي انګلیسي مهم اصطلاحات مفاهیم او کلینیکی کاریدانه په ساده او واضح ډول وړاندې کړي. یعنی زمونږ په ټولنه کې زده کوونکي محصلان یا د طب د برخې د مختلفو پوهنځیو کارکوونکي یا هغه کسان چې د مختلفو پوهنځیو څخه فارغ دي، د لابراتوار په برخه کې کار کوي، د نرسنګ په برخه کې، د انستیزای په برخه کې، د فیزیوتراپی په برخه کې، په مختلفو برخو کې کار کوي، دوی د لپاره چې په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ترڅنګ یې طبي انګلیسي مهم اصطلاحات زده کړي، مفاهیم او کلینیکي کاریدنې زده کړي، نو دغه پروګرام ورته مهم دی. لاندې لیکل شوی همدې اړتیا ته په کتو موږ د عمومي انګلیسي او طبي انګلیسي نوي تعلیمي لاړۍ وړاندې کوو چې په لومړي کتاب کې تر 1500 پورې لغتونه ځای پر ځای شوي دي، چې زر لغتونه یې د عمومي انګلیسي او پاتې 1500 لغتونه د طبي انګلیسۍ اړوند دي. دا لړۍ د هغو ټولو لپاره ارزښتمن مرجع ده چې غواړي انګلیسي ژبه په عملي او معیاري ډول زده کړي. د ټولو لپاره ارزښتمن سیستم دی چې دوی غواړي انګلیسي ژبه په عملي او معیاري ډول زده کړي. د دې کتابي لړۍ یوه ځانګړتیا دا ده چې دا د ښوونځیو زده کوونکو، د انسټیټیوټونو زده کوونکو او د پوهنتونونو محصلانو لپاره ډیر مهم او ګټور دی، چې په همدې اساس یې د طبي زده کړې پروګرام ټول زده کوونکي باید تعقیب کړي. کتاب په داسې ډول ترتیب شوی چې هره کچه زده کوونکي ورڅخه ګټه پورته کولی شي. په ځانګړي ډول دغه لړۍ د هغو زده کوونکو او محصلانو لپاره خورا ارزښتناکه ده چې د طب په برخه کې د زده کړې علاقه لري او غواړي د طبي نصاب، کلینیکي خبرو اترو، روغتیایي لغاتو او ناروغۍ اړوند اصطلاحاتو سره ژر او په ساده ژبه بلد شي. دا د عمومي او طبي انګلیسۍ لپاره هغه مقدمه ده چې ما تیاره کړې وه او ستاسو لپاره مو دلته ځای پر ځای کړې وه. په مخامخ صفحه کې عمومي انګلیسي یا جنرال انګلیش لیکل شوی دی، یعنی لومړی عمومي انګلیسي یا د عمومي انګلیسۍ لغتونه راپیلو. راځئ صفحه واړوئ. لومړی صفحه پیدا کړئ، صفر یو، چپ طرف ته صفر او بیا یو. د دې نه هدف ته دی چې اوله صفحه، په اوله صفحه کې تر ټولو پورته لیکل شوی عمومي انګلیسي. په دې صفحه کې یو نه تر 15 پورې د انګلیسي، خصوصا د عمومي انګلیسي کلمې دي. تاسو مخکې ځئ او د کتاب څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. تر څلوېښتمې صفحې پورې د عمومي انګلیسۍ اړوند لغتونه راټول شوي دي. تر زرو پورې لغتونه به تاسو زده کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې لاندنۍ برخه کې زر شمیره لیکل شوې ده. یوه صفحه واړوئ، دلته بیا طبي انګلیسي یا میډیکل انګلیش پیلیږي او د یو زور یو نه ورته شمره ورکول کیږي تر 1500 پورې. اخیری صفحه پیدا کړئ. اخیری صفحه کې 1500 شمیره لیکل شوې ده، یعنی د لومړۍ شمیرې نه تر 1500 پورې شمیرې لرو او 1500 لغتونه لرو. لاندې نوټ لیکل شوی، راتلونکي دوهم کتاب کې به 1800 نور طبي او عمومي لغتونه ولرو انشاءالله. راځئ پیل کړو. لومړی صفحه پیدا کړئ. پورته برخه کې این او دا د نمبر معنا لري، یعنی په چپه خوا کې نمبر لیکل شوی دی. ورپسې ورډس کلمه، ډبلیو او آر ڈی ایس، ورډس، ورډس لغتونه دي، یعنی د دې لاندې لغتونه لیکل شوی دي. ورپسې مینینګ، معنا یې لیکل شوی ده. ګورئ تر ټولو پورته کتار کې په افقي ډول ښي طرف ته ځو، لومړی نمبر، بیا ورډس، بیا مینینګ، بیا پروننسیشن. ورډس لغتونو ته وایي، مینینګ د هغې معناګانې، پروننسیشن تلفظ ته وایي څه ډول تلفظ کیږي. لومړی مو یوه انګلیسي کلمه راخیستې په چپ طرف کې، په څنګ کې مو ورسره معنا راخیستې ده. په پښتو باندې معنا ورته لیکل شوی ده او تر ټولو ښي طرف ته د همغې کلمې تلفظ لیکل شوی دی. لومړی شماره ګورئ، هیله ده ټول به درسونو ته ښه متوجه اوسیږئ. کله چې درس وایم یوه ذره د درس څخه بهر فکر مه کوئ، ځکه بیا تاسو نه درس تیریږي. د همغې کلمې تلفظ چې کوم، معنا یې کوم، تشریح کوم، همغه کلمه بیا له تاسو پاتې کیږي او داسې فکر به کوئ چې ما دغه کلمه بیخي ویلې نه ده. دا چې پیل دی، لومړی لغت زده کوو یا لومړی لغت پیلو، هیله ده چې یو ښه پیل ولرې او هر زده کوونکی او محصل په قوي ارادې سره دغه سیستم پیل کړي او پای ته یې ورسوي. لومړی شمیره لیکل شوې ده، لیکل شوی ایبل، ایبل، ای بی ایل ای، ایبل. ایبل توانیدل، معنی څه ده؟ توانیدل، ایبل توانیدل. تر ټولو ښي طرف ته ایبل تلفظ هم لیکل شوی دی، ایبل، د دې لپاره چې که چیرې دغه کلمه ویلی نه شئ تلفظ یې ورته وګورئ بیا یې په اسانۍ سره ویلی شئ، ایبل. دوهمه شمیره اباوت، ای بی او یو ټی، اباوت. اباوت معنی په اړه، په باره کې. اباوت، اباوت تشریح وروسته بیا هم کوم چې څه معنی، یعنی په اړه. لکه زه وایم چې وات ډو یو سی اباوت میډیکل پروګرام، وات ډو یو سی، ته څه وایې اباوت په باره کې یا په اړه د میډیکل پروګرام، طبي پروګرام. اباوت په اړه، ښي طرف ته تلفظ لیکل شوی اباوت. کله چې زه کلمه وایم تاسې ځان سره وایې. دریم اباو، اباو، ای بی او وی ای، اباو. اباو پورته، اباو پورته، تلفظ یې وګورئ اباو، اباو، اباو. څلورم اکسپټ، اکسپټ، اکسپټ منل، اکسپټ، اکسپټ منل، اکسپټ منل. تر ټولو ښی خوا کې تلفظ لیکل شوی دی اکسپټ، اکسپټ. نمبر فایف پنځم اکراس، اکراس مخامخ، اے سی آر او ڈبل ایس، اکراس مخامخ، اکراس مخامخ. تر ټولو ښی خوا کې اکراس کلمه لیکل شوی ده اکراس، اکراس. شپږم اکټ، اکټ، اے سی ٹی، اکٹ، اے سی ٹی، اکٹ، اکٹ عمل کول، اکٹ عمل کول. پخی خوا کی تلفظ لکھل شوائے اکٹ، اکٹ، اکٹ. وام اکٹیف، اکٹیف، اکٹیف فعال، اکٹیف فعال. آئی ایم اکٹیف، زه فعال یم. ٹو لرن انگلش، چې انگلیسی زده کړم. اکٹیف فعال. په ښی خوا کې تلفظ لیکل شوی دی اکٹیف، اکٹیف. اتم اډ، اډ زیاتول، اډ، اډ زیاتول. په ښی خوا کې تلفظ لیکل شوی دی اډ، اډ، اډ زیاتول. نهم اډرس، address A-D-D-R-E-S address address گرانو محصلینو د پاتا مانا لري address address پاتا یا address address پاتا یا address where is your home address ستادی کور address چیرتا دای where is your home address address پاتا یا address پخی خوا کی تلفظ لکھل شوائے address 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 پینوائے address مونگ پا پختو کے دغا ڈول تلفظ ورتا راوڑو اصلا پا انگلیسی کے address تلفظ کی گی address لسم adult adult A-D-U-L-T adult adult بالغ توائی adult بالغ هغه کس چې د 18 کلونو څخه عمر پورته وي هغه کس ته اډلټ کلمه کارول کیږي اډلټ بالغ ښه خوا کې تلفظ لیکل شوی اډلټ 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 بالغ ښه ګرانو محصلینو همدغه لس لغتونه چې مو تر دې ځایه پورې وویل په ما پسې تلفظ کړئ او په ډیر دقت سره فکر کوئ چې څه ډول تلفظ کیږي یا څه ډول ویل کیږي لومړی ایبل ایبل دوهم اباوت اباوت اباو اباو accept accept across across act act active active add add address address adult adult ها رجو یو لسم نمبر تا after 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 منا ورستا I will call you after زبتا تا ورستا زنگ وکڑا after ورستا after پخې خوا کې تلفظ لیکل شوی after after بینوای ف تورای دی عربی ف after ځکه اف تورای تر غلای دی after after دولسم again again معنا بیا again معنا بیا do this again دا کار بیا وکړه do this again call me again ask me again ask me again لما دوباره یا بیا پوښتنه وکړه again بیا یا دوباره دوهم ځل لپاره تلفظ یې وګورئ again تر ټولو ښه خوا کې تلفظ لیکل شوی وي again دیارلسم against 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 پر ضد against پر ضد یا پر خلاف against A-G-A-I-N-S-T against خی خواه کی تلفظ گو رائے against 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 پر ضد دیوچا پر ضد اکمونگ وایو چی درمل د میکروب پر ضد کار کوي drugs work against microbes drugs درمل work کار کوي against پر ضد یا پر خلاف دی microbes د میکروبونو against څوار لسام ایج ایج عمر ته وای ایج 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 عمر فرضاً یو محصل دی د نرو عمر لیکي په نسخه کې باید د ایج کلمه ولیکي ای جی ای خی خوا کې عمر ولیکي فرضاً اته ویشت کاله پنځه ویشت کاله شل کاله ایج عمر ایج پنځه لسام اگری اگری ای جی آر ڈبل ای اگری اگری موافقه کول اگری آی اگری ود یو زل تا سره موافقه کوم اگری موافقه کول اگری په خی خوا کې تلفظ لیکل شوی اگری 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 ښه ګرانو زده کوونکو نن همدغه پنځلس لغتونه بس دي په راتلونکي درس کې د دې صفحې تر پایه پورې دغه درس هم وایو په راتلونکي صفحه کې درس هم وایو په همدې خاطر مو نن کم درس وویلو چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو د مقدمې او د کتاب د پیژندنې په اړه خبرې وکولې راځئ اوس همدغه پنځلس لغتونه چې ما اوس درته وویل د دې په اړه خبرې کوو لومړی ایبل ایبل توانېدلو ته وایي څه ډول توانېدل زه وایم چې زه توانېږم چې انګلیسي زده کړم زه توانېږم زه په دې قادر یم زه په دې توانېږم چې انګلیسي زده کړم آی ایبل ټو لرن انګلیش آی زه ایبل توانېږم ټو لرن انګلیش چې انګلیسي زده کړم آی ایبل ټو لرن انګلیش ګورئ د ایبل کلمه د دې معنا مو زده کړه ایبل توانېدل ایبل دوهمه کلمه اباؤټ ته اباؤټ په اړه لکه وټ ډو یو سی اباؤټ انګلیش د انګلیسي په اړه څه وایې وټ ډو یو سی اباؤټ می زما په اړه څه وایې وټ ډو یو سی اباؤټ لرنینګ د زده کړې په اړه څه وایې نو اباؤټ کلمه په اړه یا په باره کې دریم اباو اباو مانا پورته فرضاً یو څه دي هغه پورته واقعي دي لکه پکا پورته واقع ده د فن از اباو ان می پکا زما د پاسه واقع ده اباو پورته څلورم اکسپټ منل اکسپټ منل یو څوک خبر درته کوي ته خبر اور سره مانې آی اکسپټ یور اډوایس زه ستا نصیحت منم یا نصیحت منل اکسپټ قبلول منل پنځم اکراس مخامخ اکراس اکراس زه وایم چې اور شاپ از اکراس د روډ زموږ دکان مخامخ د سړک ته یعنی سړک ته مخامخ دی اور شاپ از لوکیټډ زموږ دکان موقعیت لري اکراس د ماسک د جماعت مخامخ آی ایم اکراس د موبایل سینټر زه د موبایل سینټر مخامخ یم آی ایم اکراس د ماسک آی ایم اکراس د سکول زه د سکول مخامخ یم نو د اکراس مفهوم زده کړئ اکراس مخامخ شپږم اکټ عمل کول فرضاً زه وایم چې انزایمونه په دې ډول عمل کوي یا انزایم داسې عمل کوي چې پروټین ماتوي انزایم اکټ ټو بریک پروټین انزایم اکټ انزایم عمل کوي ټو بریک چې مات کړي پروټین اکټ عمل کول اوم اکټیو اکټیو منا فعال علی از اکټیو پرسن علی فعال شخص دی احمد از اکټیو بوی احمد فعال هلک دی اکټیو ګورې مفهوم زده کړې فعال هغه څوک چې ډیر فعال وي اتم آرڈ زیاتول زوایم آرڈ ورڈز ٹو یور میموری آرڈ زیات کړه ورڈز کلمې ټو یور میموری ستا حافظې ته آرڈ معنی زیاتول اضافه کول ښه نه هم لیکل شوی دی آدرس آدرس پتا آدرس گیو می یور آدرس گیو می یور آدرس ستا آدرس راکړه آدرس لسم اډلټ بالغ وی گیو ٹو ٹابلیٹس فار اډلټ وی گیو موږ ورکو ټو ٹابلیٹس دوه ګولای فار اډلټ د بالغ کسانو لپاره یا داسې وایو فار اډلټ پرسن د بالغو اشخاصو لپاره اډلټ بالغ کاهل هغه کس چې د اتلسو کلو څخه یې عمر زیات وي اډلټ یولسم آفټر آفټر منه وروسته آفټر دیس آی ویل سپیک انګلیش آفټر دیس له دې وروسته آی ویل سپیک انګلیش زه به په انګلیسي خبرې کوم دولسم اگین اگین منه بیا یا دوباره لکه زه وایم کال ټو هیم اگین هغې ته دوباره زنګ وکړه یا غږ ورباندې وکړه کال زنګ کول غږ کول دواړه معنی لري کال ټو هیم اگین دیارلسم اگینسټ پر ضد زه وایم چې زه د احمد پر ضد یم آی ایم اگینسټ ټو احمد څوارلسم ایج ایج عمر ته وایي پنځلسم اگری موافقه کول Do you agree with me? آیا ته له ما سره موافق یې او موافقه کوې فرض نیو موضوع ده هغه موضوع کې ته نظر شریکوې بیا چاته وایي چې ته له ما سره موافق یې په دې موضوع کې Are you agree with me? آیا ته موافق یې له ما سره او موافقه کولو ته هم وایي لکه ور به هم دی Do you agree with me? آیا ته له ما سره په دې باندې موافقه کوې Agree موافقه کول ښه ګرانو زده کوونکو همدومره بس دی تاسو به یوه صفحه همدغه لغتونه ځان سره ولیکئ یوازې لغتونه لیکئ پښتو معنا ورسره مه لیکئ تر څو خط مو ښکلی شي او سپیل مو زده شي سبا ورځ پروګرام کې مخکې له دې چې نوی درس ووایم زه له تاسو پوښتنه کوم هیله ده داسې مطالعه وکړئ چې زما هرې پوښتنې ته ځواب ووایئ او هر لغت په سم ډول راته ځواب کړئ همدغه پنځلس لغتونه ځان سره ډیر ووایئ ډیر فکر ورباندې وکړئ ډیر یې ولیکئ ځان لپاره یوه کتابچه واخلئ همغه کتابچه بیا له تاسو زه په اخره کې غواړم تر څو چیک یې کړم چې زده کوونکو څه ډول لیکنې کړې دي اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم سبا ورځ څه نه څه زیات لغتونه وایو هیله ده د سبا ورځې لپاره پوره آمادګي ونیسئ تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ ښاد اوسئ علامه مل شه
عمومی او طبی انګلیسي په دې بدلیدونکي اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده موږ تاسو ته د عمومی او طبی انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو دا لړۍ په خپله اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومی او طبی انګلیسي 15,000 مهم او کارېدونکي لغتونه لري یاد درسی پروگرام د زده کوونکو محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمی لارښود دی عمومی او طبی انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره عمومی او طبی انګلیسي